امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې زنن سره نه یوسفزی یم تاسو خبرونه اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وسوال برید ختم شوی دی. دغه برید د غرمې مخکې 11 بجې پیل شوی و او تر څه باندې 15 ساعته یې دوام وکړو. مازدیګر شاوخوا 15 بجې ختم شو. د کورنیو چارو وزارت بیان نصرت رحیمي وویل چې بریدګر د لومړنۍ 14 وروسته د وزارت ساحې ته ننوتل او د امنیتي قواو سره پنخته شول. هغه وویل چې په دې نښته کې 4 ملکیان او 3 تنه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. چارواکو هم دغه شان د 4 بریدګرو د وژل کېدو خبر هم ورکړی. ښاغلي رحیمي وویل چې د دغې نښتې د پای ته رسېدو وروسته امنیتي قواوې اوس د مهماتو او چاودېدونکو توکیو نه د مال په پاکولو بوخت دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغوی د ترګرو چې په بلوچستان کې 14 پاکستاني امنیتي سرتیري وژلي د ایران نه راغلي وو. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای هوادی داسې شواهد لري هغه ترګر چې د غبریدی کړي د پاکستان سره په پوله په ایران کې دننه روزنیز او لوجستیکی کمپونه لري. د پاکستان د بارونو چارو وزارت هم دغه شان د ایران دولت ته ولیک استولې ده او د دغو سوالو ډلو په وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په ایران کې د میشتو ټیرریسټي ډلو لخوا د 14 بیګنا پاکستانیانو وژنه یو ډیره جدي پیښه ده او پاکستان پر جدي اعتراض لري. دغه څرګندونې په داسې وخت کې شوې دي چې نن د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایران ته سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي اوس هم د شمالي کوریا سره د امریکا د اټومي مذاکراتو مشري کوي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت لوړ رتبه چارواکو له دې وړاندې غوښتي وو چې په راتلونکي مذاکراتو کې د مایک پومپیو په ځای یو بل کس وټاکي. ښاغلي پومپیو وویل د اوس هم د شمالي کوریا سره د امریکا د پلاوي مشري کوي او دا چې کیم جونګ اون د اټومي وسلو د ختمولو ژمنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل هیڅ شی نه دی بدل شوی، موږ د خپلو خبرو اترو دوام لپاره کار کوو، موږ لا هم د خبرو اترو د ټیم مسؤلیت او مشري لرو. دا روښانه ده چې ولسمشر ټرمپ د ټولو هڅو مسؤلیت او مشري کوي، مګر دا به زما ټیم وي. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ د هغه ملک د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي له قوله ویلو چې شمالي کوریا هیله لري په راتلونکو خبرو کې د مایک پومپیو په ځای یو بل کس وي چې د هغوی سره په خبرو کې احتیاط وکړي او سنجیده وي. په فرانسې کې د حکومت ضد لوی مظاهرې شوې دي. په فرانس کې چارواکي وایي چې په زرګونو تنه د حکومت ضد مظاهرې کړې دي. دغه مظاهره شانو زیړې واسکټې اخوستې وي او د اقتصادي عدالت غوښتنه کوله. د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ د نښتو رپورټونه هم خپاره شوي دي چې بیا پولیسو د مظاهره چانو د تر کولو لپاره اوښکې بهونکې ګاز استعمال کړو. د کیمرون، نایجیریا، چاډ او نیجر ګډې قواوې په کیمرون باندې د بوکو حرام د ټیرریسټي حملې نه وروسته عسکر ځای په ځای کړي دي. یادونه ور ده چې پرون د بوکو حرام د ډلې په یو برید کې لږ تر لږه 43 تنه وژل شول او په سلګونو نور زخمیان شو. کیمرون د خپل خلکو نه غوښتي دي چې د پوست سره دې همکاري وکړي. رپورټونه وایي چې په راتلونکې میاشت کې او د روژې په میاشت کې به د بوکو حرام ډله نورې حملې کوي. په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په حملو کې شاوخوا 15 تنه سوریایي عسکر وژل شوي. په برتانیې کې میشتې د سوریې د بشري حقونو دپاره څارونکي ډلې ویلي دي چې د غبریدونو د 13 ورځو په جریان کې شوي دي. داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې د داعش ډلې یو برید د پلمیرا په سیمه کې ترسره کړو چې شاوخوا 15 تنه دولتي عسکري پکې وژل او بل برید یې په السخنا کې وکړو چې 60 تنه عسکري وژل. د داعش ډله ادعا کوي چې په دغه برید کې د سوریې په لسګونو عسکر زخمیان کړي دي. د سوریې د بشري حقونو د سار ډله وایي چې د هغې نه وروسته چې په سوریې کې د داعش ډلې ته ماتې ورکړل شوه دا د دغې ډلې لخوا تر ټولو لویه حمله ده. د داعش د وروستیو حملو نه وروسته د غربي ملکونو هغه ادعاګانې رښتیا بریښي چې وایي داعش اوس هم یو لوی خطر دی او د ختمولو لپاره باید هڅې جاري وساتلی شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د سپتمبر په میاشت کې اعلان کړی و چې هغه د سوریې نه خپل ټول عسکر راوباسي چې په دغه باندې ځینې غربي ملکونو سختې اندېښنې څرګندې کړې وې. درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سواردل د هم د خبرونه لومړی رپورت په کابل کې د محمد علي جناح روختون پرانستل سو د جمهور رئیس غنی دوهم رستیال محمد سرور دانش او د پاکستان د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان د محمد علي جناح روختون پرانست په دې باره کې زموږ خبريالي لیمنیازي له کابل رپورت راجلی
د پاکستان له خوا د محمد علي جناح روختون د کابل په دشت برچی سیمه کې د 3 میلیون ډالر په ارزښت جوړ شوی چې نن شنبه ګټه اخیستنه ته وسپارل شو. د جمهور رئیس غنی دوهم رستیال ښاغلي دانش په دغه ناسته کې ټینګار وکړ چې پاکستان د افغانستان په سوله کې مهمه او ارزښتناکه ونډه لري او دغه هیواد کولی شي د بل هر وخت په پرتله له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې ونډه ولري.
ما از دولت پاکستان انتظار داریم و جدا میخواهیم
موږ د پاکستان څخه تمه لرو او په جدي توګه ترې غواړو چې په دغه برخه کې جدي ونډه ولري او د افغانانو په محوریت د بین الافغاني مذاکراتو له پیل څخه د افغان دولت جدي ملاتړ وکړي.
ښاغلي دانش زیاته کړه چې د افغانانو د ستونزو حل د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو پورې اړه لري او له دې پرته بله لاره نشته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د پاکستان له خوا د محمد علي جناح په روغتون کې به تخصصي او فوق تخصصي خدمتونه وړاندې شي او همدارنګه په راتلونکو کې به د ګردې پیوند او د سرطان درملنه هم په دغه روغتون کې منځته راشي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز خبریالانو ته وویل چې د روغتیا په برخه کې د افغانستان د خلکو ستونزې احساسوي او هڅه کوي دغه ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. هغه که څه هم په ښکاره د چا نوم یاد نه کړ خو زیاته یې کړه چې هڅه کوي افغانان له دې حالته چې د درملنې لپاره د نورو لاسونه ښکل کوي وباسي.
من به مثابې یک طبیع افغانستان به مثابې یک مسؤول
زه د یو افغان په توګه او د یوې برخې د مشر په توګه د خلکو له درد او احتیاجي د درملنې لپاره د ویزې ترلاسه کولو لپاره د سفارتخانو دروازو تر شا د خلکو درېدلو لاس غزولو او د لاس مچولو څخه خبر یم او دا احساسوم د یو افغان په توګه د افغانانو احتیاجي درک کوم. نو ځکه په دغه برخه کې له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوم.
از هیڅ نو تلاش جهت بهبود جهت ارزی خدمات خوب بر مردم ما دریغ نکریم.
خاغلی فیروز په داسې حال کې دا سرګندونه کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیو خپره شوې چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان په پاکستان کې له یو روغتون څخه د لیدلو په حال کې دی او یو افغان ناروغ یې لاسونه ښکلوي. د پاکستان د پارلماني چارو وزیر ښاغلي علي محمد خان هم په دغه ناسته کې وویل چې د دغه روغتون جوړول افغانستان ته د پاکستان د تعهد او اخلاص ښکارندوی کوي.
د انوګوریشن اف دیس محمد علي جناح هاسپټل از ناټ دی اند.
د دغه روغتون پرانیسته به هیڅکله د پاکستان د همکارۍ یو پای نه وي بلکې دا یې پیل دی هم د روغتیا په سکتور کې او هم په نورو برخو کې.
په افغانستان کې د روغتیا برخې لپاره هڅې په داسې حال کې جریان لري چې په دغه هیواد کې 90% خلک د 2 ساعتونو مزل وروسته یو صحي مرکز ته لاسرسی لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 اف ام 3.15
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په پکتیا کې د سیاسي ګوندونو یو شمیر استازو او قومي مشرانو د جنگ لشکیل غاړو د اوربان غوښتنه کړې ده. دوی پر بین الافغاني مذاکراتو هم ټینګار کړی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په دې رپورت کې واوري.
په دغه غونډه کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو د استازو ترڅنګ د پکتیا له مختلفو سیمو څخه راغلو قومي مشرانو هم ګډون کړی و. دوی د پایدارې سولې په خاطر په جګړه کې لشکیل غاړو د اوربان غوښتنه درلوده. د یادې غونډې یو شمیر ګډونوالو چې د دغې غونډې له پای ته رسېدو وروسته یو خبري کانفرنس ته خبرې کولې د افغان حکومت په دریز چې طالبان د بین الافغاني مذاکراتو ته کینی ټینګار وکړ.
هدف هم دا ده چې موږ د دې ملت هغه د درد د آواز خلکو ته ورسو چې تر څو پورې د موږ د ملت دفاع او د درد دوا پیدا شي او د دې شخړو دپاره خدای پاک او د حل لار پیدا کړي. دا د ټول د هر افغان غوښتنه ده چې سوله غواړي امن غواړي اوربند غواړي خو با عزت سوله چې د ټول افغانانو عزت کې خوندي وي.
د دولت نه د طالب ورونو نه دا غږه چې په افغانستان کې نه را وینه باندې اوربند وکړي صلح وکړي.
دا غوښتنه داسې محل کېږي چې ټاکل شوې وه د جګړې د حل لارو چارو په اړه په قطر کې یو بین الافغاني کانفرنس دایر شوی وای. خو د ګډونوالو د لیست په سر د اختلاف له کبله دا کانفرنس لغوه شو. خو له دې سره سره په قطر کې د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ د شویو مذاکراتو د نتایجو په اړه اوس هم زیاتره افغانان په هیواد کې سولې ته خوشبین دي. مګر د پکتیا د نننۍ خبري کانفرنس ګډونوال وایي چې په هیواد کې دننه یو شمېر کسان د خپلو شخصي ګټو په خاطر د سولې په مخ کې خنډونه جوړوي، خو دوی په دې برخه کې د کوم جان نوم وانه خیست.
واضح یو واضح چې که چېرته سوله کې ځینو خلکو ته شخصي ګټې ورسي، توان ورسي، توان دې ورته ورشي، خو چې ملت بد شي، ملت ته جنگ وژنه بربدی تبعی راوړی ده.
په اوسط ډول د ورځې 200 افغانان وژل کیږي. باید د سولې خبر دی اوربند په دوران کې دوام وکړي، او دا ټکی ډیر مهم دی چې ودار شي د بهرنیو د طالبانو هم دغه غوښتنه چې بهرنیو د وترو نیټه تکرار شي او وټاکل شي، او همدارنګه د داسې حکومت اسلامي افغاني حکومت رامنځته شي چې افغانستان ټول خوای پکې په آرام او سوکالی سره ژوند وکړي.
په پکتیا کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو استازي او یو شمېر قومي مشران داسې محل دی اوربند غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو او بریدونو زور اخیستی. تر پکتیا مخکې د هیواد یو شمېر نورو ولایتونو ترڅنګ د خوست او پکتیا ولسي او مذهبي مشرانو هم په علیحده غونډو کې پر بین الافغاني مذاکراتو سربیره له ټولو ښکېلو غاړو د اوربند غوښتنې کړې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سولې ولسی حرکت غړو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د طالبانو د الفتح او د حکومت د خالد عملیات وغندل، او د غرازې له دواړو خواو څخه د اوربان غوښتنه وکړه. د روان کال له پیل سره سم حکومت د ټولو وسلوالو ډلو د ځپلو په هدف د خالد په نوم عملیات پیل کړل، چې څو ورځې وروسته د دغو عملیاتو پر ضد وسلوالو طالبانو هم د عملیاتو اعلان وکړ. په دې باره کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلی.
دوی له دواړو لورو د دغو عملیاتو د درېدو غوښتنه کول، او دغه راځي د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره پر اوربان ټینګار وکړه.
د خالد عملیات بنو او د پاسه عملیات بنو، په دې کې افغانان مړ کیږي، افغانان یتیمان کیږي، خزي کونډيږي، نور بس تنور نه دي، کونډو جايسته او نه دي یتیمانو جايسته. په دولت بغا کو چې مذاکراتو ته بغا و کی فشار لاړ نسی، او په طالبانو بغا کو چې نور بس تکله په قطر کې کله وای دی واده وټل ته خو نه راغو.
د ډاکټر معروف پنوم د لاریون یو بل ګډونوال ویل د جګړې او عملیاتو د دوام لامل هوا درانیږي او پرمختګ پاتې کیږي چې بیا یې ټول ځان ولس ویني.
او سر دې نننا دې تا وادار شي چې یو سرتاسری تل پاتې د افغانستان شموله اوربند لپاره هوکړه وکي، ترڅو نور زمونږه مائندې بوري نشي، اولادونه مو یتیمان نشي، نور زمونږه وسایل د بیگانګانو لخوانه يرغمل او ولمرول سي.
د لاریون ګډونوالو په پای کې او پریکړلي کوم ولوسته چې د الفت او خالد عملیاتو د بندیدو سربیره پکې د اوربند غوښتنه هم شوې و
چې د خالد او الفت بنوم پیل شوی عملیات ودروي. دوهم، لټولو خواو اجل اوربند غوښتنه کوو. دریم، نور په هیڅ صورت سره د افغانانو وجل د منلو ول نه دي. څلورم، زر تر زره د بین الافغاني سولې خبرې چې افغانستان ملي ګټې پکې خوندې وي.
د نوي لمریز کال لپیل سره افغان حکومت د ټولو وسلوالو ډلو د ځپلو په موخه د خالد په نوم عملیات پیل کړل، چې څو ورځې وروسته وسلوالو طالبانو د الفتح په نوم د خپلو عملیاتو د پیل اعلان کړو، چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دواړو غاړو یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې داوي کړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د کندوز خلک وایي چې د طالبانو له هغو خبرداریو ستړي سوي چې د بریدونو پر وخت د ښار په څنډو کې کلیوالو ته خبرداری ورکوي چې باید له کورونو ووزي، او دوی پکې سنګرونه جوړ کړي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمند له کندوزه رپورټ را لېږلی.
په کندوز کې له تیرو څو ورځنیو جګړو را وروسته یو ځل بیا وسلوالو طالبانو د دغه ښار څنډې ته په یو کلي کې خلکو ته ویلي چې باید کورونه پرېږدي او له سیمې ووزي، چې دوی له کورونو څخه د پولیسو پر امنیتي پوستو بریدونه کوي. د سیمه خلک وای چې دولت باید د خار لڅندو وسلوال طالبان وباسي او خلکو ته په خپل کورونو کې د ژوند کولو زمينه برابر کړي. په شمال ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول قندوز او بغلان کې وسلوال طالبان هغه وخت عام خلک له کورونو څخه وښتلو تړباسي چې کله پر امنیتی پوسټو باندې د بریدونو پلان لري. د قندوز څو تنه اوسیدونکي د دغه خار د سیاست فامیلو په سیمه کې عام خلکو ته د طالبانو د خبرداري په اړه داسې وایي.
محمود حسن باشندی قندوز طالبان مسلح مردم در قطار داده بودند که پناهشان را باید ترک بکنن که اونا جنگ میکنن.
ز د زرخرید د کلی ما وسلوال طالبان راغلی و ویلی سه دزاین ووزی مجامله که و پا شهر بنده دولت نغوار رسیده غا وضعیت تا رسیده نو که مجد پارا مجاندو که
څه فاميلي او زرخرید سیمو کې طالبان به غیر اغلیو نو خلک ټول کور ویسلې ورته ویل چې منګه جنگ کو نو خلک ډیر په خوشینه سره او جګرخونه سره د خپل کورونه څخه وتل زکه چې هر څه مال او هغه کم شاسي لا سره له هغه مال د بریخي نور ځان ویسلې نو منګه دولت نوم داخله چې زر تر زر دغه مسلې زکه چې دغه د نن خار دی کنه د دین نه خار غمه باید خوړي چې ترسو دغه مخالفین د دولت د نن خار تر نه شي نو ولی به داسې وشي دولت به ترسو خلکو ته به دروغ وادي ورګوي چاله بس مونږ نن تدابیر بنیسو نو هله ممدا ده چې زر تر زر دغه مخنیوي وسی او زر تر زر دغه کار ته خاتمه ورکي.
د ولایتي شورا غړي هم وایي چې قندوز جنگي حالت کې دی چې هر وخت د جګړې لامل عام خلک له کورونو وځي او نه معلوم حالت سره مخ کیږي. د ولایتي شورا غړي د سیمې امنیت ته د نه پاملرنې پړه پر چارواکو راچوي او وایي چې د دغه خار امنیت ته پاملرنه نه کوي. د قندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی وایي
چندین سال هست عملیات میشه و مردم ما آرام میشه و بالاخره پس بیجا میشه و خانه های مردم سنگر میشه. ما عملیات
چو کله کیږي چې په قندوز کې عملیات کیږي او خلک له کورونو بیزای کیږي هغه عملیات چې نتیجه ورنکړي مونږ سره موافق نه یو. که عملیات کیږي باید ساحه امن شي. خو د قندوز امنیتی مسؤلین بیا وایي چې دوی د طالبانو د هر ډول حرکتونو مخنی ولې شي او لمخ کې نه ورته تیارې لري. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
او د هم نړیوال رپورټونه. د څو ملتي ګډې قوا چې له کمیرون، نایجیریا، چاد او نایجر څخه جوړه شوې ده په کمیرون باندې د بوکو حرام د تروریستي حملې څخه وروسته عسکر ځای پر ځای کړي دي. په دغه حمله کې لږ تر لږه دیار لستنه وژل سوي او په سلګونو نور بې کوره سوي دي. کمیرون له خپلو خلکو څخه غوښتي دي چې د پوځ سره همکاري وکړي او رپورټونه وایي د روژې په میاشت کې به نورې حملې هم وسي. د امریکا ژغ خبریال په دې باره کې د نایجیریا سره د کمیرون له شمالي سرحد څخه دا رپورټ را لېږلې دي.
د نایجیریا سره د کمیرون په شمال کې د تچاکار ماری کلی په یو آرامه دښته کې پروت دی. د څارو لاخونه او سیزل شوي کورونه سیلانیانو ته د خواشنۍ پیښې ورپه یادوي. ابا معلوم وایي په دغه کلي کې څه باندې 400 تنه اوسیږي. د بوکو حرام جنگیالیو د خاورو سره برابر کړی وو. دغه جنگیالی د پنجشنبې په شپه له ګاونډي نایجیریا نه راغلی وو.
څنګه ماسیا د میتو لفې سولې شمر پاتو
معلوم وای د بوکو حرام په سلګونو جنگیالیو د دوی په کلی باندې حمله وکړه. بې له تعویز نه ډزې کولې او د دوی ټولو کورونو ته یې ورونه واچول. دی وایي لږ تر لږه دیارلس تنه وژل شوي، ډېرې ټپیان دي. تقریبا 100 تنه نارینه، ښځې او ماشومان تښتول شوي او د دوی د جوارو، لوبیا، ممپلو، درمندونه او رمو ته ورونه واچول شلو او د دوی په سلګونو څاروي د ځان سره بوتلل. کار ماری عنانوي واکمن بشیر هاشمی وایي د تورستي ډلې د یو شمېر حملو نه وروسته یو کال پخوا د دوی په کلي کې نسبي سوله وه او د دغه کلي اوسیدونکي بیرته خپل کلي ته راستانه شوي دي. دی وایي که څه هم چې په یو لاړ ځانمرګي بریدونکي په لسګونو کسان وژل شوي وو او د دغه کلي اوسیدونکو پته یې لیده چې د بوکو حرام د تورستي ډلې په خلاف د پوځ سره همکاري کوي، مګر تازه حمله هر څوک ویرولی
پلاسیون ایزټی ا ډیپلاسمان ا دوتر ایټی ویر مارو ا دوتر ایټی ویر د
هاشمی وای او روسله هغه حمله چې پاوز د بوکو حرام جنگیلی په شاوتم به ولاد څو ملتي خاصه قوا اډه جوړه کړ خلکو خپل کورونو ته په راستنه دو پیال وکړه ورسته بیا داسې ځایونو ته په تخته شلو چې دوی فکر کوو د مورا میمی مکولو او ماروا خارګوټي محفوظ دي نو همدې خارګوټو ته ولاړل دی وایي د دوی اکثرو خلکو هر څه له لاسه ورکړي دي کله چې د دوی کلی ته سوله راشي نو دوی بیا د یو ځای کېدو کوشش کوي امید جیاوا باکاري د کیمرون د لرې پرتې شمالي سیمې والي د څار او مراقبت غوښتنه وکړه دی وایي د یوې مهمې غونډې نه وروسته پوز زه په ځای شو چې د دغې سیمې امنیت وساتي او تختول شوي کسان بیرته راولي چې د دغو کسانو د شمیر او ځای په باره کې لا تر اوسه تحقیقات روان دي
نوز اپیلون لی پوپولاسیون ا پلو دی ویجیلانس ک لی کمیتې دی ویجیلانس نو لاوون دی سه رمت رزولومن او ترافای
باکاري وایي د هغو ډلو د بیا فعاله کولو او بیا چمتو کولو غوښتنه وکړله او له خلکو نه دې څارنه وکړي چې د بوکو حرام د ماتې په باره کې فکر نه کاوه دی وایي د بحراني غونډې نه وروسته د چاد د جهیل د سیمې څو ملتي خاصې قوا ته هدایت ورکړل شو چې منظمې ګزمې وکړي په سیستماتیک ډول د خلکو موټرو کورونو د مشکوکو کولو او خارګوټو تلاشي وکړي د کیمرون چارواکو نو په دې هفته کې ویلې دشته نه نایجیریاني توقيف کړی دی چې د شنبه په ورځ له سرحد راوختي وو او دا شک پراته چې د بوکو حرام د اسلام پاله افراطیانو سره ارتباط لري والی بکاري خبرداري ورکړ چې بوکو حرام غواړي له فرصت نه کار واخلي کله چې خلک د مذهبي مراسم یا د ملي رساتیو د تیرول لپاره له سرحد نه اوړي نو په دوی کې د بوکو حرام د افراطي ډلې غړي هم تیریږي د ویلې د می د میاشتې په پنځمه نیټه روژه ده د می په لومړۍ ورځ د کار او کارګرو بین المللي ورځ ده او د می په شلمه نیټه ملي ورځ ده نو ښایي بوکو حرام په دې ورځو کې خلک ووژني چې په جوماتونو او مارکیټونو کې راغونډیږي د بوکو حرام افراطي ډلې بغاوت نه کاله پخوا پیل کړی دی او د هغه وخت نه راپه دې خوا په حملو کې 1500 تنه کامرویان وژل شوي دي
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
د امریکا اساسي قانون هر امریکایي ته ديني ازادي ورکړه ده دلته زندانيان په بشپړه توګه خپل ديني ازادي څخه برخوردار دي عالمان د زندانيانو د تعلیم لپاره په محبسونو ګرځي اوس په د ویرجینیا د ایالت د آرلنټن په محبس کې د زندانيانو د ژوند راپورټ واوري
د ویرجینیا آرلنټن زندان کې بنديان د جمعې د لمانځه ادا کول ته راټول شوي دي
not too many problems that we actually have here
دلته زیات پروګرامونه نشته خو د جمیل منځل لپاره راځو ورسره وخت خطرېږي
سید یو له هغه بندیان څخه د چې په کوچنۍ جرمونو محکوم شوی دی
دلته راتګ را سره مرسته کوي چې په سمه توګه خپل لار پیدا کړم
چارواکي وایي یو ديني عالم ته اړتیا ده چې بندیانو ته لارښوونه وکړي
I reached out to a mosque.
زه په سیمه کې یو اسلامي مرکز ته لاړم. لا خاغلی احمد سره مخشمه چې په داوت لبانه توګه بندیانو سره کار کوي او هغه ته د زده کړو مواد برابروي.
تدې ترڅنګ د اسلامي مرکز په کال 2018 کې د مسلمانو بندیان څخه د ملاتړ یو پروګرام هم پیل کړی چې اوس امریکا په کچه 12 دغه شم مرکزونه دي چې بندیانو سره مرسته کوي او د عبادت د پاره زمینی ورته برابرۍ کړې دي.
Muslim prisoner support project
د مسلمانو بنديانو د ملاتړ پروګرام لمخې په امریکا کې له ټولو مسلمانانو سره د روزنې آسانتیا او برابرولو او نورو برخو کې مرسته کوي همداشان هغوی له نورو مرکزونو سره هم مخلوي
تیر کال شایډایسن د آرلنګټن په زندان کې مسلمان شو د پدغه مرکز کې له آسانتیا او خوښ دي
It's been really helpful.
باز مالا پاره چې نوې مسلمان شوایم ډیر خدای ځکه د جمعې په منځ کې ګډون کولای شم دلته درسي مواد هم ترلاسه کولای شم چې د اسلام په حق له زیات څه زده کړم
دا طالبان هم د خوخي احساس کوي
I've done some khutbas in the past.
ما د دوی لپاره زیات خطبه کړې دي د پروګرام د غزیدو په حق لا زیات نه پوهیدم خو نور خطبه به هم تر سره کړم چې له دوی سره په ټولنیزو چارو کې مرسته وکړي
د ارلنګټن د زندان چارواکي وایي چې په تیر روزه کې نږدې 100 بندیانو روزه نیولې و. بندیان هیله مند چې دغه پروګرام لا نور هم پراخ او اسانتیا ورته برابر کړئ شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف وایي لږ تر لږه 1.5 میلیونه ماشومان په موزمبیق، مالاوی او زیمبابوې کې فوري مرستې ته ضرورت لري چې سباندې یوه میاشت پخوا ایدای په نامه طوفان د دوی هیوادونه ځپلی و. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ رالېږلی.
د ایدای په نامه خطرناک طوفان په څه باندې 60 کال کې جنوبي افریقا وځپله. لږ تر لږه 1000 تنه په کې مړه شولو، فصلونه او څاروي تباه کړل او په سلګونو زره کورونه ویجاړ کړل. یونیسف وایي په موزمبیق، ملاوی او زیمبابوې کې اضطراری فعالیت کم شوی دی، مګر د بیا رغولو لاره به په خاصه توګه د ماشومان لپاره ډیره اوږده وي چې ډیر په خطر کې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق وایي ماشومانو ته د روغتیا، د مکمل غذا، د څکلو د پاکو اوبو، حفظ الصحې، ژغورلو او د تعلیم او تربیه په ګډون ضروري خدمتونه رسوي. دغه اداره وایي په موزمبیق کې په خاصه توګه تقریبا 1 میلیون ماشومانو لپاره حالات ډیر خراب دي چې په خاصه توګه طوفان ډیر سخت ځپلی وو. د یونیسف نطاق کریسټوف بولیراکن وایي د ناروغیو د خپرېدو لپاره شرایط برابر دي او څرګندوي چې د کولوریا د 15000 پیښو رپورټ لا پخوا خپر شوی دی. بولیراک خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
We also have a concern of malaria with more than 7,500 cases confirmed, and UNICEF is distributing 500,000 mosquito nets. I also understand that in the coming weeks campaigns are planned around the measles vaccination, deworming and ویتامین ای بوست.
موږ د ملاریا د ناروغۍ د خپرېدو په باره کې هم اندېښنه لرو چې څه باندې 1500 پیښې تایید شوې دي او یونیسف 1500 په شخانې په خلکو باندې تقسیموي. ماته دا پته هم لګېدلې ده چې په راتلونکو هفتو کې په نظر کې نیول شوې ده د شری د ناروغۍ په خلاف د واکسین کولو مبارزه پیل کیږي، د څارو علاج کیږي چې له چنجونې پاک شي او ویټامین ای نه کار اخیستلی کیږي. بولیراک وایي یونیسف د بیا میشته کېدو په سیمه کې د روغتیایي کلینیکونو د جوړولو ملاتړ هم کوي. دغه ادارې رپورټ ورکړی دی چې تقریبا 500,000 ماشومان په ملاوی کې بشري مرستو ته ضرورت لري چې د ادایي په نامو طوفان له تاثیراتو نه خلاص شي او بیرته په خپلو پښو ودرېږي. یونیسف وایي ډېر ماشومان د ګڼې ګوڼې په مرکزونو کې اوسیږي. یونیسف زیاتوي په دغو مرکزونو کې د څکلو د پاکو اوبو، درملو او د ګرځند کلینیکونو بندوبست کوي، د ماشومانو د ساتیری ځایونو انتظام کوي او ماشومانو ته د زده کړې او د ساتیری وسایل هم برابروي. په زیمبابوې کې 130,000 ماشومان د خطر سره مخامخ دي. یونیسف وایي دای د روغتیا او مکمل غذا غم خوري، نورې ضروري مرستې ورسوي او په دغو سیمو کې د بېوزلو ماشومانو د رواني او ټولنیزو ستونزو غم خوړل کیږي. یونیسف د 22 میلیونو ډالرو بشري مرستو غوښتنه کوي چې په دغو درو طوفان ځپلو هیوادونو کې د بشري مرستو په رسولو ولګوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
ګرانو هیوادوالو، لږ زنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. د 15 کالو کم همرا ماشومان واکسین کوي. زه ستاسو قمر ګلیم.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.